فقبل كده سهر لاس بچسوي السلام عليكم دا زادي راديو يو بلي وسات خبروني ته شرق لاس تاسو کور ونه فر بازهريم د دې خبروني د خبري راپورونو پترس کې د هدفي وژونو د مخنيوي پاړه د کورنۍ چار وزارت پروګرامونو پاړه اوري نو راپورونه هم لرخو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعدې وستایله او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کرونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جدیت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل
منګ د نیکزاد صاحب د خزیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا هغه بخش کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږي ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دی
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژاسو د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یا دلې نه ده منلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعدې وستایله د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل ښاغلی کالا ویلي چې د اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو تړ کوي او د سیمه ایز اجماع درمسته کولو هڅه کوي د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغه اسعارو چې له هیواد بهر لري د دې هیواد وګړو لپاره د کرونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي د اقدام داسې مهال کې چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې د هیواد ونې سکړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یو صادق مشر به وي او هیواد ته به یې یووالی راولي اته څلوېښت کلنې مایا ساندو د دسمبر پر څلېرویشتمه د ولسمشرې په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشرې په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کرونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کرونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېده او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم دوه نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یوې خبرې غونډې کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف ته د پروژې مخنیوی دی چې دې هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیه او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم دوه نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلې سي په تمه د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوي ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د کورونې چار وزیر وای په هیواد کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقدامات کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونې وروسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د ښځو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې ووژل سو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پنه شو نن خاورو ته سپارل کېږي، خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیره بیا لویو ښارونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
د ښځو د حقونو مدافع مدني فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصیا اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سوه. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او راره ټپی شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې موږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته سي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلي اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې:
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفی وژنې په ډېرې چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ اخلاصدې رادیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې نږدې 3.5 زره کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپله ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبره یې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشئی توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشئی توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشئی توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233,000 هکټاره مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټاره ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځه وړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان دیر لین په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2014 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولس مشر و دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی و هون کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنه و بوول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زداتان
خو زر پانه کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې بهر د سړی غږ واوري د رمنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیفه راوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کوڅو کې په خوښۍ مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندرې، شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګن منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرې وخت د کلو کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دی وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په نقل بې کولو کولو، بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځیکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دویم لامل خو د نویو کتابونو پر تک سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغېزې د دې سبب سوي دي چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
او کامی نخا گرزولی شده ده ده زمونگ پا عدد که ده ده زمونگ پا تپو که ده ده زمونگ پا سندرو که ده
دونو موری پا خبره چه کلا پختنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو 55 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نری لیکي دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې د ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خان پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځي یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره یې زه په میاشت کې یو لونګۍ ونه خلم. دا میاشت کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه اخلم. 15 شپږ زره افغانۍ په ور لګم، هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه اخیستی سم. یو دغه مثال ورکړم، هندي لونګۍ تړم په پکول کې، بیا باج واقعي چندرالي پکول فرمایشه جوړوم. نو دغه شی زه استعمالوم، دا وزیري پړګۍ نه دي دام تړم.
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمیله، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کې مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي ته ورلو، دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سخت کار
نه؟ ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دی باندې شرمېږو. باجې وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا مې تاسو حاضر نه یې، یا لونګۍ نه یې، باجې وخت کې مړی ژوندی دراسو، بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تاغوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر شو ده، کوم خوان راغله مغه سره مونږ. مثال باجه ورکې واسطه دی، امرنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو، چې کوم یو در برابر سره مغه غوندو، کوم رنګ خو خسي جامع مغه را کوم خو خسي. مثال دا رنگ پر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخې بیا لونګۍ ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن ده؟ ستاسو بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوان او چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګ ورسی، هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیر پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خاغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندې ویلکا اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جنا پوريږي، اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جنا پوريږي، یو باتور ملت غرقي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی نو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک کم دی کار دی ته په دې برخه کې کار وکړه. بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسایل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساینس فکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوس هم حالات جنګي دي او یوې ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرات ونه کړم چې هغه یې کولی چې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرات وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي. هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي. او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما غوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي.
د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري. نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دا وي چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فیکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مې همدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیرې پراخې برخې لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
لږ څه په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک را دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول تر واره و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده. نو زه هم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دول لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولول.
د وروسته پښتنه په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام دوام ورکا بیا نو دویم کتاب ورسته ولس مشر سو دریم زما همدا لیوانه ولس مشر پدې مېس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب ک ز فکر کوم چې आवाज په نوم باندې کتاب نه خرڅيږي دا زما حقم ده او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خوي او د نټول لیکوالانو خبر دي نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوال کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولس مشرانی زما ته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا دې ساده خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډولک کوي؟
15 کاله کې.
15 کاله کې چې څوري وخت تاسو زده کوله؟
یار یو کال کې زده کوم.
ډولک دې ولې زده کوو؟ د دې پر تاسو زده کوو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره.
یار ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډولک سره.
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي به شوق ته ورسره.
او وستي ما شوق سره. ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
خو مال د سره مين نه ده.
دا هغه ول چې زده کوو پرس کده سي دوه درې سندر دې پکې زده وي د سي دوه درې طرزونه یا دوه درې هغه لا یوری د موسیقي چورته واغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څوک څوک شوک څه پر وسم زده تا ته
چې تیم سیاري بل ډول وټه کوي څه ډول خون کوي مثلا تای ور وو او سیر بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورټ یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدري یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه غوولې سي
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړي معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او عبد الله سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړي کوي دنه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي وس سره عادت څه وایم په ول سره کې دمو سره عادت
لاسونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دوس لاسونه نه خوږی
دغه اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولې سرکړي
هغه خام خا پرسی کا تاسو نه ته جوړه بس
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
دولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب یا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننې برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند وخت استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوت سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
زمت مل هم دویسا زموت پهیر فدا وڑم مل هم دویسا زموت پهیر فدا وڑم مل هم دویسا زموت پهیر فدا وڑم مل هم دویسا دم عاشقو دلاسا دیر سوزی دل یما ستا کرگو اڑلے یما غم رتلیم ساکر گو پڑلیم غم رتلیم دیر جڑی دلیم دیر کڑی دلیم ساکر گو پڑلیم غم رتلیم ساکر گو پڑلیم غم رتلیم ساکر گو پڑلیم غم رتلیم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 پېته یوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را باندې کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راوخلې خښې به تیر شوه خوجلی را معلومه نشوه هلته مینه خپلې بابۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زاری کوي کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي بابۍ خیر دی ماله چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه بابۍ خو بابۍ یې پرې رابرګه شي یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای بابۍ خیر دی کنه بابۍ مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې ای بابۍ خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زاره یې سر وه بابۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیوه په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه به لا نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې اخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې چې هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه وو دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چرګوړي والا خو نه وو خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه درې اویا روپۍ پکې وې ښه راوړه خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړې په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه د مور تصویر یې راواخیست له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنزور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې
تا طاهر ځلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورښوې غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کې میدانی یار د زمکه پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکه پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکه پر مخ زړونو وڅ نو هګری یا ماتم زړونو وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریې یار د زمکه پر مخ نظم لپکې زرغون طاهر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رانا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا